באמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا غا غشنه رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د مخام ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې د امریکا غا غشنه رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوله نن یک شنبه ده د 1399 هجری المریز کال د مرغومی یا جدی ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې ومه کیږي د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل دي غواړي افغانستان د پولادو په صدرون کې هیواد بدل کړي امریکا ویل دي واشنگتن په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چاري او د خوست امنیتي چارواکو په دی ولایت کې په ملکی لباس کې د وسلو په ګرځولو بندیز لګولای تر پورونه لګ ورستاوري خو اول د افغانستان سیمي او نړۍ تر دې د مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم د امریکا جمهور رئیس ترامپ د یک شنبه پورز د امریکا په انتخاباتو کې داغه د کمپاین د ډلې او د روسیې ترمنځ روابطو او مداخله پاړول هغه چې هرڅه کړي سل په سلو کې صحیح ول او هیڅ داسې کار نه دی کړی او نه په فدرالي تحقیقاتو کې مداخله کړي او نه مخه ونیولې ترامپ وویل
There's been no collusion. There's been no crime. And in theory everybody tells me I'm not under investigation.
ستاسو د معلوماتو لپاره وایم چې هیڅ روابط نه ول هیڅ جرم نه تر سره شوی او هر څوک ماته دا وایي چې زه د تحقیقات لاندې نه یم ترامپ زیاته کړه ک د ماسکو سره د یو چاره روابط جوړ سی وو نه هغه به د میرمن کلینټن او یا د دیموکراتانو د ملي کمیټې ترمنځ وو جمهور رئیس ترامپ د خبرونو سره د خبرې د جمهور رئیس د آرام په ځای یا کیمپ ډیوډ کې کړی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د غراز پرسنې هم سخت وخت نیوکی وکړي هغه په خپل یو هغه په یو تازه خبرسی کتاب کې چې د هغه د جمهور ریاست لومړی کال دوره غډوډه بللی انتقاد وکړ د وور او غصې په نوم د کتاب چې مايكل وولف لیکلی د جمعې پورس بازار ته وړاندې سو او شغل ترامپ پکښې ماشوم صفته شخص یاد کړی دی چې د لیکوال په وینا رواني درملنې ته اړتیا لري جمهور رئیس ترامپ د کتاب لخبره دوه ورځې پر نجمه پورز نه وخت په خپل ټوئیټر کې ولیکل چې د کتاب لیکوال دروغ جندي شغل ترامپ دا هم ویلي چې لیکوال د خپل غیر واقعي کتاب د خرڅولو لپاره داستانونه جوړ کړی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر پاکستان د مرستو د بندولو په باب د سناتور رند پاول نظر ستایلی دي ولسمشر ترامپ د جمعې په ماښام په یو ټوئیټ کې ولیکل رند نظر شدی سناتور رند پاول په خپل ټوئیټ کې لیکلی دي چې زه غواړم یو داسې طرح وړاندې کړم چې په راتلونکو څو ورځو کې پر پاکستان مرستې بندي سي زما طرح به هغه پیسې چې پاکستان ته ورکړل شوې دي بیرته واخلي د امریکا حکومت د پنځمې په ورځ له پاکستان سره د نظامی مرستو زیاتره برخې د زړندولو اعلان وکړ د امریکا حکومت له اسلام آباد څخه غوښتي چې مرستې به تر هغه ورنه رسیږي چې پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد پریکنډ عمل ونه کړي د پاکستان پوز د امریکا اقدام رد کړی دی ویلي دی چې دا کار به امنیتي همکاري او د سیمایزي سولې لپاره هڅې جدي اغیزمنې کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانان په اساسي قانون باندې د ولاړ سیاسي نظام غوښتونکي دي او هیڅ ځواک نسی کولای چې ملي هدف ته د رسیدو په لاره کې د غیواد مخه ونیسي شغل غنی د شنبه په ورځ په کابل کې د خان سټیل د وسپنې ویلې کولو فابریکې د پرانستر په مراسم کې خبري کولې ویول چې اوس د وخت رسل دي چې د بوران د پایت رسیدو لپاره ټول اړخونه چمتووالی ونیسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې په پام کې لري چې په 2013 کال کې هم پر خپل دنده پاتې شي تر دې وړاندې اوازې وې چې شای نوموړی له ولسمشر ترامپ سره د ټرنګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپل دندې ګوښه شي ټیلرسن د جمعې په ورځ له سی ان ان ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل چې فکر کوي چې د ولسمشر ترامپ اداره په 2013 کال کې ډیره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسۍ مخته وړي چې هیله لري چې له دې سره به 2013 کال کې هم ډیره بریالۍ وي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د ولسمشر ترامپ ترمنځ اړیکې د 2013 کال په اوږدو کې ترنګلې سوي په نومبر کې داسې رپورټونه خپاره شول چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن د دندې د بدلېدو پلان لري په سوریه کې حکومت او د روسي جنگي الوتکو پلازمېنې دمشق ته نږدې د یغانو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي د روسیې د جنگ د سر سازمان ویل دي لږ تر لږه ولس ملکیان په دغه بریدونو کې وژل شوي دي د ختیځ غوټې سیمه چې په سوریه کې د یغانو اخرنۍ مضبوط مرکز بلل کیږي د هر ورځي هوایي بریدونو هدف ګرځیدل دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې د یکشنبه په ورځ ول چې تر ټولو خنړی برید د همیرا په سیمه کې سوی او دولس ملکان پکې وژل شوي دي چې څلور پکې ماشومان دي. د 2018 کال د پایل راسي چې کله په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې شروع شوي دي تر اوسه 3,30,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور کسان بیا بې کوره شوي هم دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د هیلې لري چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې به د اولمپیک د لوبو نه علاوه نور هم پر مخ ولاړ سي او ژمنه وکړه چې امریکا به هم په دغه خبرو کې په مناسب وخت کې برخه واخلي.
I hope it works out. I very much want to see it work out between the two countries.
دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ترنوندونکو خبرنم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه اورئ چې د واشنگټن نه نشریږي. دا هم د روان خپرونې لمړی مطلب. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی غواړي افغانستان د پولادو په صدرون کې هیواد بدل کړي. کاغلی غنی د خان سټیل د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې د پرانستلو غونډې ته په وینا کې د پانګوالو نه غوښتل دي چې د وسپنې د کان در ایستلو په برخه کې دی پانګه واچوي. پام وکړئ په دې حکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری راپور ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ کابل کې د خان سټیل د وسپنې د ویلې کېدلو د فابریکې د پرانستلو په مراسمو کې د وینا پر وخت په دې باندې خوشحالي وښوده چې یوازې د حاجي ګک د وسپنې کان 2 میلیارده ټنه د وسپنې زیرمې لري، خو افغانستان لا هم د ورځې 3.5 میلیارده ټنه پولاد له بهر څخه واردوي.
هدف مایز که افغانستان
خاغلی غنی ویل زمونږ هدف دا دی چې افغانستان د پولادو د صنعت په برخه کې د پولادو د یو واردونکي هیواد پر ځای په صادرونکي هیواد بدل شي. جمهور رئیس غنی افغان پانګوالو ته وړاندیز وکړ چې په ګډه د اوسپنې د یو کان د ایستلو لپاره پانګونه وکړي.
یوازې د حاجي ګک معدن 2 میلیارده ته رسیږي. باقی اوسپنه د افغانستان ته چې وګوره، ما ورباندې په تېر هفته کافي مرور کړی ځکه ستراتیجي د معدنو مې جوړول، دلته کافي امکانات شته. اما بلې دا ده چې اوس ژوندی مثال در اوس د افغانستان خامو موادو ته تاسې اړتیا ده، او ځکه چې تاسې اړتیا لري معلوم ده چې داخلي بازار په کار اچول کېدای شي.
حاجي خان محمد وردک د خان سټیل فابریکه د 10 میلیونه ډالرو په لومړنۍ پانګونه جوړه کړې چې د جوړولو کار یې په 2015 کال کې پیل شوی و. د دغې فابریکې د خاوند ښاغلي وردک په وینا که حکومت ورڅخه ملاتړ وکړي نو د 10 میلیونه نورو ډالرو پانګونه هم په دې فابریکه کې کېدلی شي.
د فابریکې پر جوړولو پر مهال مو ډېرې ننګونې او ستونزې وګدلې، او تر ډېرو خواریو وروسته مو د فابریکې لپاره په خپله ګګ ځمکه راونیوله او د جوړېدو کار مو پیل کړ. 25 میگاواټ ظرفیت مو ورته په نږدې 3 میلیونه ډالرو ځانګړی سبسټیشن جوړ کړ. د سبسټیشن له فابریکې څخه نږدې 5 کیلومتره لرې دی، او تر دې ځایه مو په شخصي لګښت د برېښنا پایې او لاین راوغځو.
اوس مهال په دغه فابریکه کې تر 1500 پورې کارګران چې 500 بهرنیان دي کار کوي. دا فابریکه شاوخوا 250 ټنه ګول سیخ تولیدوي. د فابریکې چارواکي وایي ژر به تولید په ورځ کې 400 ټنو ته لوړ شي. د 2013 کال د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې افغانستان په کال کې 250 میلیونه ډالرو مادل یوازې ګول سیخ واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی د مرسیال خانجان له کوزي د وینا له مخې اوس مهال افغانستان ته په کال کې د پولادو د واردولو اندازه 6.5 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
موږ اوس هم تقریبا 4500 ټنه سیخ ګول د ورځې را واردوو. دا ډیر لوی ظرفیت دی. دغه فابریکې چې موږ اوس لرو دا فابریکې تقریبا 1000 ټنه تولید د ورځې کوي په افغانستان کې که دوی ته فرصت برابر شي.
د خان سټیل فابریکې د پالیت د مخه د اوسپنې 15 نورې فابریکې هم په کابل او هرات کې پالې وي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیال خانجان الکوزیا وایي خان سټیل په خپله بڼه کې یوازینۍ فابریکه ده چې د نړیوالو معیارونو له مخې جوړه شوې او پکې د کارګرانو ژوند ته د پاملرنې تر څنګ د چاپیریال ساتنې ته هم پاملرنه شوې ده.
د خان سټیل په هغه سټنډرډ جوړ شوی دی چې دا سټنډرډ په ایران کې نشته، دا سټنډرډ په پاکستان کې نشته دی، دا بندر چې دلته جوړ شوی دی یوازې ازبکستان کولی شي چې زموږ سره رقابت وکړي، بل هیڅوک نشي کولی.
په افغانستان کې د اوسپنو د ویلې کېدلو دغه شپږ فابریکې تر ډېره د ساختماني چارو لپاره ګولسیخ تولیدوي. په اوس وخت کې د دغو شپږ فابریکو تولید کلنۍ کچه 240,000 ټنو ته رسیږي. د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو د جوړېدلو وړاندې زړې اوسپنې چې د کباړ په نوم یادیږي بل افغانستان څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته د قاچاق په ډول وړل کېدلې. په دغو کباړ شوو اوسپنو کې تر ډېره په جنګ جګړو کې د تخریب شوو پوځي وسایطو اوسپنې هم شاملې دي. افغان حکومت د دغو اوسپنو پر قاچاق بندیز لګولی، خو ښاغلی الکوزیا وایي اوس هم کله کله فاسد مامورین د دغو اوسپنو قاچاقبرو سره مرسته کوي. جمهوریت غني په نننۍ غونډه کې ټلیفوني اړیکې له لارې د دفاع وزیر ته امر وکړ چې وروسته له دې دي دغسې اوسپنې د خان سټیل په فابریکه وپلوري. همداشان جمهوریت غني په دې غونډه کې په افغانستان کې د صنعت د ودې لپاره افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت نوم د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت ته واړو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې څاري. امریکا دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړې دي، خو ایران د امنیت د شورا دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د قدرت ناوړه استفاده بللې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دغه اعتراضونه د دسمبر په 13مه د ایران په لسګونو ښارونو او ښارګوټو کې پیل شول. مظاهره کوونکو د اقتصادي وضعیت او په عراق، سوریا، لبنان او یمن کې د حکومت د لګښتونو په اړه غوسه څرګنده کړه.
Today the people of Iran
نن د ایران خلک خپل حکومت ته وای د ترهګری ملاتړ ودروي. قاتلانو او دیکتاتورانو ته د میلیارډونو ډالرو پیسو ورکول بند کړي. په بهرنیو جنگلایو او نایابتي جګړو زموږ د پیسو لګول بند کړي. زموږ په اړه فکر وکړي.
هلی د امنیت شورا د دې غونډې وختنه کړې و، خو ځینو غړو وویل چې دغه شورا د دې موضوع په اړه مناسب ځای نه دی. د روسي سفیر تور ولګاو چې امریکا د کورنیو سیاسي موضوعاتو په اړه پامنیت شورا کې د خپل غړیتوب نه ناوړه استفاده کوي.
که دغه منطق تعقیب کړو نو موږ باید امریکا د میزوري ایالت د اعتراضونو او یا په یو بل لویدیځ هیواد کې د مظاهرو په اړه د امنیت شورا غونډه وکړو.
حتی د امریکا انروي متحدینو ځینې ملحوظات
درلودل. دا
یوازې په ایرانیانو پورې اړه لري چې د هغو خبرو په اړه سوله ییزه لاره خپله کړي چې د ایران د خلکو د اساسي ازادیو د بشپړ درناوي پر اساس ولاړې وي، خو د تېرو ورځو پیښې نړیواله سوله او امنیت نه ګواښي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دغه اعتراضونه د پام وړ ونه بلل.
په هر ډیموکراتیک هیواد کې خلک د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لارو او کوڅو ته وځي چې ایران هم له دې څخه مستثنا نه دی. د هر هیواد امنیتي ځواکونه دا یقیني کوي چې اعتراضونه سوله ییز واوسي، نو یو ځل بیا ایران هم مستثنا نه دی.
که څه هم ځینو اروپایي استازو اوسنی وضعیت ته په کتو د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو نورو وویل چې د وروستیو بشري سرغړونو موضوع باید بیل وساتل. د ایران د اټومي موافقې موضوع په داسې حال کې راپورته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د اسوسییټډ پریس خبري اجانس له یو خبریال سره په یو مرکه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به یو قانوني تعدیل په راتلونکي اونۍ کې رامنځته شي.
ټیلرسن په خپله مرکه کې وویل چې هیله لري دغه تعدیل د جنورۍ تر 12مې یا تر هغې څو ورځې وروسته رامنځته شي، او داسې معلومیږي چې ولسمشر ټرمپ له دې موافقې زیات په شان شي.
که څه هم د کانګرس غړي او د ټرمپ د ادارې چارواکي به د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودیتونو د کلکولو په اړه خبرې ونه کړي، خو دا د ولسمشر لپاره په دغه موافقه کې د پاتې کېدو لپاره د وړو پوزه کېدلی شي. هغه دغه موافقه احمقانه بللې ده او ویلي دي چې دا باید لغوه شي او یا پکې بدلون راشي. د اوسني قانون له مخې ولسمشر باید په هرو درو میاشتو کې هغه نرمښت تایید کړي چې په 2015 کال کې د ایران د نړیوالې اټومي موافقې وروسته رامنځته شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږ نیسئ، او اوس هم یو روغتي مطلب لرو. د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانګا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي، د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانګا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانګا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په حق له داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم ک دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا د ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لانګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په حق له هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانګا په دې حق له داسې وایي:
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا 20 کلونو په خواني 15 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانګا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار ده چې نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانګا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمن دي. ډاکټر لانګا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست امنیتي چارواکو په دې ولایت کې په ملکی لباس کې د وسلو په ګرځولو بندیز لګولای. د خلکو اندېښنه دا ده چې په ملکی لباس کې د وسلو ګرځول د ناامنۍ زینو پیښو ته زمينه برابر کړې ده. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په دې حقله دا راپور لري.
په ټولیز ډول اندېښنه دا ده چې په ملکی لباس کې د وسلو ګرځول هغو کسانو ته د فعالیت زمينه برابروي چې په جنایي جرمونو او همدارنګ د ناامنۍ په نورو پیښو کې ښکیل دي. په دې وروستیو کلونو کې د خوست امنیتي وضعیت ښه شوی او اوسیدونکو ته یې د آرامه ژوند هیله مندي وربخلې، خو خلک له حکومت نه غوښتنه لري چې په ملکی لباس کې د وسلو پر ګرځولو هم کلک بندیز ولګوي.
ایمو نوم حاجی صاحب زرمون د نظر شکر ولسوالۍ اوسېدون کایم د شمبود کلی ته ونې دغه دا پته نه لګي دا سړی دولتي دی دا سړی شخصي دی په څوک دی د دې نه بعد فکر مانسته کیږي کنه چاته پته نه وي غوښتنه ایمو دغه د حکومت حکومت به شروالي وي ولایت ولایت وي به دې چاته اجازه ور نه کړی چې د شخصي لباس کې هغه وګرځوي وسله وګرځوي.
په داسې حال کې چې زیاتره ملکی لباس کې وسله لرونکي د امنیتي ارګانونو غړي دي د خو سربرست امنیه قومندان وایي چې له دندې بهر هیڅ چاته د وسلو ګرځولو اجازه نه ورکوي. قومندان مل پاسوال محمد داود امین خبریالانو ته د یو شمیر نیول شوو وسلوالو کسانو د ښودلو پر مهال وویل هیله من دی چې په ملکی لباس کې د وسلو ګرځولو په بندي سره د جنایي جرمونو کچه هم راټیټه شي.
نوی پلان به جوړیږي، نوی پلان جوړ شوی دی د شورای د نظامي چې ولایتي شورا هم یوه برخه ده، دغه سلا هغه هم البته ډیر موقت تر څو چې قانوني اسناد دوی جوړوي ورکول کیږي. نوره وسله باطله ده، وسله با وسلی امر باطل ده، نوره قطن په سابقه امر وسله څوک په خار کې نشي ګرځولای.
نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې پر ځینو خلکو د ویشل شوی حکومتي پالیټونو د راټولولو هڅه هم کوي. په ورته وخت کې د خوست ولایت اوسیدونکو هم د پولیسو یاد شوی اقدام ته خوشبین دي. دوی له امنیتي منصبینو غوښتنه کوي چې په خار سربیره په ولسوالیو کې هم ورته اقدامات وکړي.
زمانو عبدالله ده زګه زیار یو سړی په خپل سر باندې سلا ګرځول دا ډیر غیر قانوني کار ده. نو دا بازار کې کومې غلاوی کیږي پلارو کیږي دا ټول همدغه خلک کوي ځان سره سلاوي ګرځي. نو نوې کمانډان څنګه موږ د هله د مغه عملی کې باید دا کوم پریکړه د کړې ده دا هم دی ولس په ګټه ده او هم دی نورو خلکو دی د حکومتي خلکو دی لپاره او د عوامو لپاره ډیره پایده ده.
د یادونې وړ ده چې خوست اوس مهال د افغانستان د بامن ولایتونو له جملې ګڼل کیږي. خو د ځینو کېدونکو جنایي پیښو له امله وخت نا وخت له خلکو سره د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې پیدا کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوس هم درنوونکو د خبرونې په دې برخه کې د قندس په ولایت کې د قالین اوبدونکو په حق لپاره راپور درته لرو. د قندس قالین اوبدونکو وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خام موادو نشټوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړی دی او زیات شمیر قالین اوبدونکو اوس د قالین اوبدلو نه لاس اخلي. تفصیلی د قندس نه د امریکا غا کښنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کوي.
د قندوز قالین اوبدون کې وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشټوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړي او زیات شمیر قالین اوبدون کول قالین اوبدلو لاس اخیسته. په قندوز کې د قالین اوبدون کو د ټولنې مشر عبدالله وایي چې په خوا دوی هر کال 3000 متر قالین اوبدلي خو اوس دغه کچا تر په خواله نیمایي هم راټیټه شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی په هیواد کې د ننه د قالین اوبدلو لپاره خام مواد نه لري نو ځکه یو اوس خلک نه اوبي. عبدالله زیاتوي چې دولت ورسره د قالین اوبدون کو لپاره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې وه خو تر اوسه یې هیڅ معلومات نه کیږي. هغه وایي چې اکثر ترکمن خلک چې د قالین اوبدلو له لارې ژوند پر مخ وړي په هیواد کې ورته د اوسېدو سهولتونه نشته نو په پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورته سهولتونه برابر کړي نو ځکه خپل هیواد ته نه راستنیږي. عبدالله وایي چې خارجي سوداګرو هم اوس له دوی سره د قالینو تجارت راکم کړی دی.
خریدارایی که خارجی داشتیم نسبت به سرقم کم شده و سالهای گذشته ما تولید زیاد داشتیم بازار جهانی ما خوب بود.
خارجی سوداگر رو چه با زمان قالین اخیستی و سی نخلی او کاروباری کم شویده پخوا مو زیاد تولید درلوده او د قالین و بهرانه مارکیت هم خو په هغه وقت که هر قالین اوبدون که په یو متر که لدوزارو زخاطر 2500 پور افغانه عاید درلوده خو اوس دغه عاید 800 افغانه تا راتیت شویده. قالین اوبدون کې وایي چې د خامو موادو نشټوالی او ناامنی د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار زیانمن کړي. دوی وایي چې کاروبار یې تر نیمایي زیات راکم شوی او د دوی زیات قالین اوبدون کې اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالرحمن چې د قالین پلورلو دکان لري وای چې د وطنۍ قالینو داخلي بازار هم خراب شوه.
او قالین وطنۍ خوبش تخته از 25000 افغانۍ است.
وطنۍ قالین یو تخته په 15000 افغانۍ د خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي په 15000 افغانۍ پلورل کیږي. نو وطنۍ قالین څوک نه اخلي. خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي قیمت یې د وطنۍ قالین په نسبت چې په لاس وبدل کیږي کم دی. د قلیزال یو تن اوسیدونکو امان الله چې په کور کې قالین وبي وای چې له دوی سره دولت ژمنه کړې و چې خارګوټي به ورته جوړ کړي او له دوی سره به په تجارتي او تولیدي برخه کې مرسته کوي، خو تر اوسه ورسره د غژمنه نه ده پوره شوی.
شرک هایی که برشان وعده داده بود او شرک ها را برشان تنها وعده مز بود برای از اونا آماده نساخت تا اونا تشویق شوند.
دولت له قالین وبدونکو سره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې و، خو د غژمنه پوره نشو چې دوی تشویق شي او د قالینو صنعت پرمختګ وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د چارو مسولین وای چې د قندز پر سوداګریزو چارو او اقتصادي بنسټونو باندې ناامنۍ منفي اغیز کړي. دوی وای چې بهرني او داخلي سوداګر د یوې سیمې حالاتو ته په پاملرنې سره خپل کاروبار جوړوي. که په قندز او نورو شمالي ولایتونو کې د قالین اوبدونکو لپاره خارګوټي جوړ شي او د خامو موادو په تهیه کولو کې ورته اسانتیا برابر شي، کېدای شي یو ځل بیا افغانستان د لاسي قالینو د تولیدونکي هیواد په نوم مشهور شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم درنوندونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د غزنی او بامیان په ولایتونو کې چارواکي وایي چې په وروستیو کې د حیواني واکسین تطبیق د مالدارۍ د پرمختګ سبب شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
کارخانه او مالداری د افغانانو لپاره د عوایدو مهمه منبع ده چې د شمیرو لمخې په سلو کې 80 افغان وګړي په زراعت او مالداری بوخت دي. د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کې د حیواني واکسین تطبیق د حیواناتو د مړینې له مخنیوي سره مرسته کړې او د مالدارۍ د پرمختګ سبب شوی. د دغه ولایتو د زراعت ځینو مسؤلینو په وینا نیماتودا یا د کلمو چینجی هغه مرض دی چې په یادو او نورو ولایتونو کې د حیواناتو په ځانګړې توګه غواګانو د مړینې سبب ګرځي، خو په وروستیو کې د واکسین تطبیق د حیواناتو د مړینې کچه راټیټه کړې ده. د بامیان ولایت د زراعت ریاست د حیواني روغتیا د برخې مسؤل ډاکټر حیدر وایي
سکال د 300 تر 350 زره حیواناتو پورې د وژونکو امراضو په مقابل کې واکسین شوې دي چې د سرخروده، نیماتودا یا د کلمو چینجی او چیچک د مرضونو څخه ژغورل شوې دي.
د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې د حیواني واکسین تطبیق ښه نتیجه ورکړي. د غزنی ولایت کې د حیواني امراضو متخصص ډاکټر عتیق احمد وایي ډیری امراض هم د حیواناتو او هم د انسانانو په ضرر دي چې په وخت او موقع واکسینې ښه چاره ده. خغلی احمد د کلمو د چینجی د علایمو په حکله وایي
ایې از طریق مواد غایطه را سر علف
سره لیدي چې په ناڅاپي ډول په غواګانو کې د مرګ سبب ګرځي، خو علایم د غوا ډنګرتوب او نه خوراک دي. دغه مرض تخم د حیواناتو د فاضله موادو سره یو ځای خارجيږي او په وښو کې غورځيږي. نور مالونه چې هغه واخه وخوري په عین مرض اخته کیږي. نو لازمه ده چې مالداران دغه فاضله مواد مناسب ځای کې خوندي کړي.
ډاکټر عتیق احمد وایي د حیواناتو د تداوی ښه وخت د پسرلی او منی موسمونه دي. هغه زیاتوي
بهترین زمان تداوی پرازیت های داخلی در ولایت غزنی از ماه ثور شروع میشه.
د دې مرضونو د تداوی ښه او مناسب وخت د ثور د میاشتې د پیل نه د جوزا تر 15مې او د میزان د پیل نه د قوس تر اخره پورې دی. که د حیواناتو حفظ الصحه مراعت نشي نو د ستونزو سره مخ کیږي.
د غزنی ولایت یو تن مالدار محمود وی ډیری مالداران څارویو ته د دوا او درملو د اخیستو توان نه لري. هغه وی
نو نه خوشکه که مخرم خرد خرد کرماکوس سفید سفید ونه مو د قادر روده پیدا مشه.
همدا و چې ډوړې خوړل چې په کلمو کې یو رقم سپین چینجای پیدا شو اوس د واشته، خو بیا هم دومره ما سره نه ده.
سره لدی چې د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت چارواکي په یاد ولایتونو کې د مالدارۍ د رشت خبره کوي، خو بیا هم موسمي ناروغۍ دی ولایتو کې د مالدارۍ برخه زیانمنه کړې چې له همدې کبله هر کال ډیر مالونه تلف کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کی، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غا کښنار دی د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم سات درسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، خو د خپل رادیوګانو ترڅنګ اوسئ. یو څو شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.